السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی مجلې ته شراغلاست زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي مهم خبرونه د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلایز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداري ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې لمیشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر شل زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو له پراخو تورونو سره مخامخ سوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې بند محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یوه غیر علني غونډه کې چې د غبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره سوه، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر سوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غویې میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکښې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونامه مشرې روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازی اولیور سټولت د سشنبې په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییزې همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سې شنبې په ورځ د می په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړی، خو د جون 8مه چې د شنبې ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. د عرفی ورځ به چې په اسلام کې یوه له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنج شنبې په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ د می په 28مه نیټه وویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه و او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور و له منځه وړل سوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په یوه روغتون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د می په 28مه وویل چې احتمال سته دی وژل سوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطیني وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکېدي مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په خبرونه کې دا موضوعات لرو: طالبان و حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو این هابیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
پوړي کې د ګرد او خار او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په غزه کې د مرستو پر یو ګودام د غاڼې ګونې لکبل دوه کسان مرسیوي او څو نور ټپيان سوي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې تاس خبری اژانس تیر ورځ په راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغې ورهاخوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریز اړیکې لري، که خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د ګواښونو په اړه د دغو هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډله ییز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ آسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبې په ورځ د 28مه په خپله ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپلسري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیه او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که هم د داعش ډلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمنځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو رښتینی واقعي حقیقت دی، او دا کولی شي د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ د می پاتې وشتمه په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستي امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغې ادارې پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسېدونکو دونکي وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسی به برخې دي. د ادارې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی وشتمه خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو به برخې دي. یو ان هبیټاټ ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکو وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خار او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسېږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي وبنلرو د سکلو د پاره د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نور سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وسم نشته دی چې وس بل ځای کې کورونی سوال ته او خه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ له دی وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وو. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډیره داسې مله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایي کمې وي او تر ډیره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بې کاری په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د ذوالحج میاشتې د نلي دلول عمل به د لوی اختر لومړی ورځ لس ورځې وروسته د شنبه د جون اوومه وي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. یو شمیر افغانان وای د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفی او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې
د راتلونکي لوی اختر او عرفی د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفی د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاستو چې د عرفی د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی،
مسلمانان د حج د فریضې ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفی په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفی د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مې 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 بعد عرفی او جمعه د جون 6 بعد د لوی اختر لومړۍ ورځ. یو شمېر دینی عالم وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. مولوی ویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره به تر دا ده چې د عرفی د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. د سعودي مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي ده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبته احسان په فقه له لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفی او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدي عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوی تللي، ډېرې روژې نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حاجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وايي نوې ډيلي له 4 ځند وروسته یو عربي افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای سي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوې ډيلي افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تک کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تازه نوې ډیلی له 4 ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوې آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د انلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د انلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو. خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال وي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکي ګولۍ سره خنیم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، 2 وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، طبابت نگانه د دوی خدا ډاکټرانه خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته، دا یو ښه بدیل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه دا پرمختګ وروسته له هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. 4 ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
تاسی د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې شاید داس کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ستاسو داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه جوړ کړی دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په ژغ پیلېږي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم 3 کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجوماتونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکونی ولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړې دي او هم یې کتابونه مرستې کړې دي له موږ سره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي تر زمانه نه مې ډېره تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې هم ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و، د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه ده چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړې ده. دغه شان یې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع. د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزه کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا لومړني راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزي ګودام کې دوه کسان مړه شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل سي چې دوی به وږې پاتې نه سي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل لس ورځې مخکې په غزه کې د یولسو اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریډ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کښتۍ سره پرتله کېدای سي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. ده زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لنډ اوربند وروسته په غزه کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل شول. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 350,000 زیات فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او دیدی د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنون نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله وي کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت. دوم خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو خل ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، ادا کې نو یم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د منځ التزام وش اکثر خلک چې خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه، د یو ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلا باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ماته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته. ما چې مایک واخستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زلګیا هم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غل لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړم او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب دا چې ټول هغه کې وي، البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ساسو د عناناتو، زموږ ساسو د کلتور، او زموږ ساسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زومو ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چورته وایي، په دې کې پلیکې په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل، یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې، د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای دا شي دا یو سنت دی د موسی او دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسې کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي دا څنګه چې کیدای چې تاسو یو چپلک په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات چوي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولې و نو سړی ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي د سوکاستاره لګلې و د مونږ غلطی شوې مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومي رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته لیک پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د دې ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف نه ده بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مې سره به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز و، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي، او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي. یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو. او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي، او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي. همدې په خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو یا سر خط جوړيږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دوته نه پرېږدي. دوته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دوته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي، او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي، او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمل شي، او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي، او که چېرته دوستان وي، او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې، او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې، او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړ، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه مزده کړي، او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم. زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و، او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې هم نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي، هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمر سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
پل جانا مرے پاکو کو کوکے پل جانان میں لٹھوا ماں اور کرمان میں لٹھوا
فیسبوک
کاروئ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
چریختای نه منی ډیر خلک جرګه شو دی.